سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غواست ویم پیل په خبرونو کوو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه ښاغلي ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت په تیره بیا د نجونو د ښوونځیو په مسله هم د امنیت شورا په دې غونډه کې بحث وشو د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بې ځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي اغلی دانیلز ویلي په افغانستان ته د سفر پر مهال د داخلي بې ځایه شو وضعیت له نږدې کتلی او په دې برخه کې به د مرستو د جلبولو هڅې وکړي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له امله نږدې 1.5 زره کورونه هم زیانمن شوي دي په بدخشان کې د کوکنار د لمنځه وړلو کمپاین پیل شوی دی د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د لمنځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش جرم او بهارک کې پیل شوی باختر اژانس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت له قوله لیکلي په دې درې ولسوالیو کې به په 300 جریبه کرنیزه ځمکه کرل شوي کوکنار او چرس له منځه یوړل شي د پاکستان حکومت وایي وروستیو سیلابونو په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 میلیارده ډالره مالی زیانونه اړولي دي د پاکستان د مالیې وزیر مفتی اسماعیل پاکستانی رسنیو ته ویلي د زیانونو دا کچه ښایي نوره هم لوړه شي ځکه د خبر چې لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو ګواښونه په خپل ځای باندې پاتې دي نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي او نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپله دومه لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کوي دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي ځکه لومړۍ لوبه یې له سریلانکا ګټلې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس په ورشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس وویل
Close to 19 million people are facing acute levels of
نولس میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان پر سیاسي او بشري مسایلو هم خبري وشوې نصیر احمد فائق وویل
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian the fundamental human rights of all
په طالبانو غوښتل چې د ټولو ادباو اساسی بشری حقوقو ساتنه او درناوی وکړي د کډوال نړیوال سازمان یو پلاوی کابل ته تللی او ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بې ځایه شو په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي د کرکټ په اړه هم راپور لرو افغانستان نن له بنگلاديش سره مخ کیږي افغان لوبغاړی حضرت الله زازای وایي
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده هغه لپاره هم پوره فارې کول له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کوو هغه کې خېلو به تر سره کوو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه هغه د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشټوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړ کېدای شي دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله، د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلې او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته دي د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پر نستل او د خزو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول، د بخنی اعلان تطبیق او د توقيفونو شکنجه او جبري بي ځای کېدو سمدستي درول، د پخوانوي امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرايي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملونو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو او همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه خود د لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته هیڅ افغان د سیاسي ستونزو له امله خپل هیواد نه دی پریښی او هیڅ افغانه کورنۍ له حکومت سره د مخالفت له امله له دې هیواده په زور ویستلو ته نه دی اړ ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د سیاسي ستونزو او د طالبانو د حکومت سره د سیاسي مخالفت له امله اړ شوي چې له افغانستانه ووزي. د یو شمېر بهرنیو موسسو مسؤلینو هم ویلي په تېر یو کال کې همکاران په افغانستان کې له ګواښونو سره مخ وو. په دې اړه پام وکړئ یو فصل رپورټ.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه هغه چې له افغانستانه وتلي دي وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې له هغه څه سره توپیر لري چې په تیر یو کال کې تیر شوی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له مرستیالي اوګوچی ډینیل سره په کابل کې د لیدو پر مهال ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي په تیر یو کال کې هیڅ افغان د سیاسي لاملونو له کبله خپل هیواد نه دی پریښی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې متقی د اگست په 28مه نیټه په دې غونډه کې وویل د خوشی ځای دی چې له حکومت سره د مخالفت له امله هیڅ افغان له دې هیواده په زور وتل ته نه دی اړ سوی، ځکه چې په هیواد کې بشپړ امنیت تامین دی. خدا په داسې حال کې د چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې ورسته له هغه چې طالبانو پر ټول افغانستان ولکټینګ کړ، سلګونو افغانانو د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود. د احمد شاه نوري په نوم یو کډوال چې تازه کاناډا ته رسیدلی وایي په ټلیکام سکتور کې کار کاوه، خو د امنیتي ستونزو او دې کبله چې لوڼو ته د زده کړو زمینه نه وه برابره، اړ سو چې خپل دنده پرېږدي او له هیواده ووزي.
د رژیم یا د طالبانو رژیم کلا ډېر زیات خنډونه او مشکلات افغانان ته جوړ کړي دي. ازادي، دیموکراسي ټوله بنده ده. کوم تور رژیم چې دی خپل جوړ کړی خپل نه باندې صرف هم دوی خپل او دوی هم فکر کسان هلته کوي چې ژوند کې نور باقي د افغانستان ټول خلک هلته ډېر زیات مشکلات لري او د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي. او دغه مشکلات دي چې حتی دی حتی ټول خلک په ګروګان نیولي دي. خلک نشي کولی چې دې هیواد نه ووځي او د وتو ځای نه ورته نشته. د پاسپورټ تامینه هر څه ټول بند دي. نو په دې خاطر باندې د مشکلات زخت ډېر زیات وو او موږ بل اخر دې تر شو چې دا وطن ترک کړو.
د احمد شاه انوري غونډې زرګونو نور افغانان وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان سول، له افغانستانه د امنیتي ستونزو له کبله وتلو ته اړ سوي دي. له 15 اګست وروسته چې افغان حکومت سقوط وکړ، تر 6,000 زیات افغانان یوازې امریکا ته وایستل سول. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي چې د کابل تر نیولو وروسته طالب چارواکو د ښځو او نجونو پر حقوقو سخت محدودیتونه وضع کړل، رسنۍ تر فشار لاندې راوستي او د خپلو منتقدینو او هغوی چې دوی خپل مخالف ګڼي پر خپل سر توقفول، شکنجه کول او سمدستي وژل د طالبانو په سرغړونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو نړیوال سازمان چارواکو ته دا هم ویلي چې اوس مهال نړیوال مرستندوی موسسې په خوندي چاپیریال کې خپل کارونو ته دوام ورکوي او په تیر یو کال کې هیڅ نړیوالې بشري مرستندوی موسسې ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د پاملرنې په نوم نړیوالې موسسې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د راپور خپرولو پر مهال وویل چې له سودان وروسته افغانستان د مرسته رسوونکو لپاره یو خونړی هیواد دی. د دې نړیوالې موسسې سلاکارې ملیسا کورنیټ ویلي وو، زموږ اته کارکوونکي چې د واکسین په تطبیق بوخت وو د فبروري په 24 نیټه ووژل سول. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو. دغو بنسټونو ویلي وو چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړې توګه نظامیانو چې له افغانستان نه دي وتلي نیول، شکنجه کول او وژل یې د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې زرګونو هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ وروسته یې دا هیواد پرېښی، اوس مهال بیرته افغانستان ته د تګ اراده نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
هغه افغان خبري لاند چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د پی 2 ویزو لپاره غوښتنه کړې خو لا هم د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته د تک په نیت باندې په پاکستان کې پاتې دي. دوی وایي د ویزو موده پوره شوې او د پاکستان حکومت ویزې هم نه تمدیدوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
امگی اتل و باطل افتادن، امگی پریشان و نگران.
پا افغانستان که لدو بیشت کال رسانیز کار وروست خالیده تحسین در روان میلادی کال پا فبروری میاشت که پا کلید رادیو که لخپل کار استعفا وکړه او پاکستان تلاړه. نوموړی وایي محدودیتونو مجبور کړه چې کار او وطن پریږدي، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لډیرو ستونزو سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري لخوا هم مرستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگاران مشکل ویزا دارن.
دلته خبریالان د ویزې ستونزې لري. ډیرای په روغتیایي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونیټ سی آر بخي په دې برخه کې مرستنه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته یم، لاول ځل ورته ګروسته له ما سره بخي اړیکه نه نیول شوې. که چیرې یونیټ سی آر خبریالانو ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزاحمت خلاص شوي وای، کله یې چې کور کرایه کولی په اسانه به یې دا کار کړی وای او خپلې نورې ستونزې به یې حل شوې وای. دا به له خبریالانو سره مرسته وای.
یک کومک او همکاري بود امرای خبرنگار.
اغلی تحسین یوازې له یو ان ایچ سی آر شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو هم ګیلمنه ده چې په پاکستان کې له افغان خبریالانو سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشتي. زیرک هم وایي د په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بی برخلیک حالت کې ژوند کوي. نو موړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له دې حالت د راوتلو په خاطر د مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالي امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بې سرنوشتۍ په حالات کې شپې او ورځې تیرول دي. مونږ په نړیواله ټولنې او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو غږ واوري او ستونزو ته یې د حل لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي دندې نه لري او د دوی لپاره سخته ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپل او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیې دې وڅېړل شي او د دوی برخلیک دې معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بیپولي خبریالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبریالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 80 سلنه افغان خبریالان بې دندې شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي. که افغانستان دغه لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماته ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولې دی.
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره ښه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. مخکې له دې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون وکړي د دې سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولې. دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالی ورته ترسره شوې چې په هغه کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل. بیا آیرلند ته سفر وکړو، په آیرلند کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړو چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل.
شاغلی هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي. افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتي ورکړه او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته تګ یقیني کیږي. دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده. کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي. د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ تر دې دمه 8 اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي. همدارز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړي چې 10 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. بنگلاديش په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړي او 2 یې بایللې دي. د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 20مه پیل شوې، تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي. د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي. په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو 6 غوره لوبډلې لوبېږي. افغانستان، پاکستان، هندستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅه کوي. هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ په ای او افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په بی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې دراتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. وربشو د افغان فلم د ورستیو کارونو په ارتباط د راپورونو په اساس ټاکل شوې د رواني اونۍ تر پایه هغه 15 لاند مستند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست جوړ کړی دي. د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل یاد فلمونه چې روزنیز او معلوماتي دي د رواني اونۍ د پنځمې پورس په اریانا سینما کې ننداري ته وړاندې کیږي. خو یو شمېر فلم جوړونکي وایي طالبان غواړي په دغه ډول فلمونو سره خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت په مشه د افغان فلم ریاست وی تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ملي ټلویزیون لاره 15 دیرش لنډ او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د دې ادارې رئیس جاوید افغان د دوشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېرې معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نو موړی وویل په دغه فلمونو کې میرمنو انجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې انجون پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه امید لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئن یم چې له دغه لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو. د تیر جمهوري نظام د ملي راډیو ټلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل ادعا کړې وه چې د ملي ټلویزیون له لارې د انتحاري حملو تمرینات خپریږي او دا یې د ژورنالیزم له اصولو سره په تضاد کې مسله یاده کړې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی. ازادي رادیو ته غوښتل څنګه چې په څو ورځو کې پر راپورونو خبرونو کې اوري، په پاکستان کې سیلابونو سخت ورانه کړې ده. هلته د سیلابونو له امله د وژل شو کسانو شمیر تر پرونه پورې 1,000 ته رسیدلی او څه باندې 1,500 نور کسان هم ټپیان شوي وو. په څو ایالتونو کې ګڼې سیمې اوبو لاندې کړې دي. د پاکستان حکومت په خپل بودیجه کې د زیان منو سره د مرستو اعلان کړی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو هم اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به خپلې مرستې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلی دی چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسېدلې دي چې پکې د خوراک، څښاک، دوایانې او خیمې دي. او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3,000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شاملې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چرسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دوره پر محل اویل چې د 3 ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25,000 روپۍ ورکړي دي شي. او د سیلاب د لاسا وشل شوی کسانو خپلو خپلوانو ته به 10,00,000 روپۍ ورکړي دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو په اړه شهباز شریف سره داسې اویل:
سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی.
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1,000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان یې کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اړخ سیډون کی اندېخنې سرګندوي چې لکه په تیرو وختونو کې سو زلا د قدرتی افتونو نه پس د مرستې سامانونه استعمال په صحیح لارې نه دي شوي. حسنا چې دا ظلم متاثرو کسانو سره مرسته په صحیح توګه ونشي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیاته کړه،
خبره چې څو پورې داده چې مستحقین ته به ورسیږي که نه، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد ورته میلاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دې کې چېرته سیاست ونشي، داسې ونشي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړی نه شي امداد، څنګه اوس کې پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونشي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، بیا په مسله را مینځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبایي او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلې دي چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمې، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوي دي، او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاوند پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کاناډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوې دي. ہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
ہر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
د هلمند د باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غزیدلې لار په غرونو تیره شوی او موټر چلوونکي شکایت کوي چې په ساعتونو په لار پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې نه دی ریپورت ته.
د باغران ولسوالۍ ته پر غځېدلي کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ږغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. دغه موټر کې راغلي سپرلی په خاورو او دوړو داسې سپېره دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یاګي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایي د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره اونۍ هم تېروي.
چې د یوې ورځې لارې مې یو هفته کېږي راته، لارې مې خرابې دي، سړکان مې خراب دي، نو د خیر سره کې موږ ډېر ستړي پر دا لار باندې ورته که دا لارې غور وسي موږ به ډېر خوښ.
د باغران ولسوالۍ ته دغه غځېدلې لاره ډېره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تېره سوې ده، نو ډېر کم موټر یاګي ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یاګي ولسوالۍ ته پر غځېدلې لاره په یوه ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي، او شاوخوا دوې شپې او دوې ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او تریشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
پرخودی چلوم پرتیزمی پر هغه سرخته کو د پرغه منځکه باندې رازم دارو چې لسی مبارګانو پر دارو باندې رازو غلارې ډیره خراب دي، وړي وشوي لري. دا ماشومان ته وګور هغه غرونی مزکه د موږ مټران ولاړ ماشومان شپې کوي ویو درې شپې کوي بعد هغه بیا مټر
کجه کې پسته نو درې زه پنځله سو په نپال دغه مټروان غوړي د مسافران سره
دا چیاګي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دومره زیاتې ناویلې لري، بلخوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول سوې ده.
وسائل
نکلاشی نبلا نب مقصد استری منتقده یعنی نو چه داخل دالت ورته داده اینو دا خود شو وسایی
پر دی ولسوالی واکمن طالبان هم منی چې د یادی ولسوالی خلک په ډیرو برخو کې لستون سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالی لپاره د طالبان ولسوال دی. د ژمنه کوي چې د خلکو شتا ستونزې به تر خپلو مشرانو رسوي
او اباتینا د سوی خدمت نه دی سوی. خنور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلی دی، د رغونی وخت را رسیدلی دی، د ملک د جوړیدو وخت را رسیدلی دی. موږ الحمدلله د مشکلاتو وځای ته د رسېدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په مټې مو وضعیت کنټرول کړی دی، په کابو کې مو راوستلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه هم ده چې شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوسمهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. ښاغلی ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو 2 ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په 3 ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خراغلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکې براته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د خونکې په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې دا حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نو زو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غوټیو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خنثی کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خنثی کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت د خبرونی په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخې د یادار تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښت ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دي، غټي کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده د اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرات تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړ غدې دلته خپل عمل سر ته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دوی درې برخې، یو تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیم یې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلی رنگ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمه د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځامه کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیرې تاسې متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې ده هغه خوږ خوند معلوموي، او دغسې د ژبې سر خوا چې ده یا سر برخه چې ده هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې ده هغه یې تریخ خوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کېږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر ژامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د ژامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خوان معلوم سی او بلی تیردل اسانه سی. دوام دا دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی. داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کن دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او در ایمه وزیفه دا دا غشو پر مخ بندی دوری دا خورد لورست دا زینی باکتریایی پاتی جی، دا غزایی مواد چوته پاتی جی، دا غو پا پاکولو کی کمک کوی. کومی حلکوم یستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبوي په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د ایپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي، او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی. په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پرې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې اوږدوالی 5 متره دی او کوتره 2.5 سانتي متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفرا شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. د خپل پرسات باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي د هضم کچه 600 وارې زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چند دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي. دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټ کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. اند کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دي هغه د دوولو څخه تر څلورو ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ
د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
داود نن ورځې درسی ساعت هیله ده نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننی درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
Thank you. ورحمه الله.